وخت ماسپخین دو بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوت سیفیم. د ازادي راډیو په رواني خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د برېټانیې سفیر نن په کابل کې ویل هیواد یې د کابل په نړیوال کانفرنس کې له شوو پرېکړو ملاتړ کوي او د نړیوالو مرستو د لګښت او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د طرحې په ارتباط هم له افغان حکومت سره موافق دی. په کابل او اسلام آباد کې د کارپوهانو نظرونه د هغه ریپورټ په باب اوري چې پروني په اړه معلومات خپاره شول او پکې راغلي چې پاکستان د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او له امریکا سره هم د دوستۍ سرخوځي. نور مطالب هم شته خو تر هر څه د مخه خبرونه. لومړی مجاهد جواد د افغانستان خبر وړاندې کوي.
د افغانستان ملي امنیت وایي چې د افغانستان د جګړې په اړه د متحده ایالاتو د دولت په زرګونو افشا شوي سندونه ښیي چې د تروریزم د رازیګېدو او د تروریزم په وړاندې په سیاسي او پوځي مبارزه کې د ناغېړۍ په برخه کې د افغانستان دریځ په حق و او دی. په کابل کې د انګلستان سفیر وایي چې د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه دي د تروریستانو له تمویل څخه لاس واخلي او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې دي په غوره توګه کار وکړي. په نړیوالو خبرونو کې واوري چې د امریکا پوځ وایي د څه باندې 1900 افشا شوي او پوځي اسنادو د اغیز معلومولو په کار به څونی وخت ولګیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي امنیت وایي چې د افغانستان د جګړې په اړه د متحده ایالاتو د دولت په زرګونو افشا شوي سندونه ښیي چې د تروریزم د رازیګېدو او د تروریزم په وړاندې په سیاسي او پوځي مبارزه کې د ناغېړۍ په برخه کې د افغانستان دریځ په حق و او دی. د افغانستان د جمهوریت ریاست د ملي امنیت د شورا د دفتر لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیې کې راغلي دي چې له بده مرغه د افغانستان نړیوالو متحدینو د نړیوالو تروریستانو د بهرني ملاتړ په ټنځایونو او د روزنې مرکزونو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. اعلامیې زیاتوي چې افغانستان تل په دې ټینګار کړی چې د تروریزم سره مبارزه باید د تروریزم د رازیګېدو له مرکزه پیل شي څو د تروریزم جرړې پرې شي. اعلامیې په پای کې لیکي چې د دغو ترخو حقیقتونو په پام کې نیولو سره باید اوس یو روښانه سیاست غوره شي. په کابل کې د انګلستان سفیر وایي چې د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه دي د تروریستانو له تمویل څخه لاس واخلي او د تروریزم په وړاندې مبارزه دي په غوره توګه ترسره کړي. د انګلستان سفیر ویلیام پیټي د سیشن بيپورس په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې دوی پاکستان دې ته هڅولې دي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې لاجی دي شي او په دې برخه کې کوټلې ګامونه پورته کړي. نو موري دا څرګندونه ورسته له هغه وکړه چې د افغانستان د جګړې په اړه په دې ورستیو کې په لسګونو زره پټ اسناد افشا شول. د هغه دوه تنو بهرنیو سرتیرو څخه چې د تیر جمعې پورس په لوګر کې لاره کشي وو د یو مړی د زیاتو پلټنو څخه ورسته د افغانستان په ختیځ کې مندل شوې ده. د خبره په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو لخوا په یوه تازه خبرې شوې لامې کې راغلي دا چې د ایساف ځواکونه به د دوهم سرتیري په اړه چې لا ژوندی دی خپل پلټنو ته دوام ورکړي. دغه دوه بهرني سرتیري د تیر جمعې پورس هغه مهال تری تم شول چې په لوګر کې ل خپل مرکز څخه د باندې ووتل او بیرته روانه ګرځېدل. طالبانو دا منلې ده چې دوهم بهرني سرتیري یې لا چې لا ژوندې دي له دوی سره دی. په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قومندان او د افغانستان د ملي اردو لوی درستیز 13 ورځ د هلمند د موساکله ولسوالۍ څخه د لیدنې پر مهال ژمنه وکړه چې دوی به د هلمند د شمالي سیمو د امنیت لپاره یو شمېر نوي کارونه ترسره کړي. ډیوډ پېټرس او شیر محمد کریمي د غرض وویل چې دوی به هڅه وکړي د انتخاباتو د امنیت لپاره هم په دغه ولایت کې یو شمېر کوټلې ګامونه پورته کړي. د هلمند شمالي سیمې د هیواد نارامه سیمې ګڼل کېږي چې وخت نا وخت ورڅخه د نامنیو ګڼ راپورونه راځي. چارواکي وایي چې په روزګان کې یو نوی هوایي ډګر جوړیږي. د روزګان سرپرست ولی معلم خدای رحیم نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هوایي ډګر باندې به په دغه ولایت کې د هالند هیواد د میشتي ولایتي بیرغونې د ډلې یا پیرټي لخوا تقریبا 18 میلیونه یورو ولګول شي. نوموړي زیاته کړه چې دغه هوایي ډګر د جوړېدو چارې به په یو کال کې بشپړې شي. او په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ نن افغاني د بهرنۍ وڅارو په وړاندې تصفیه لیږي. یو ډالر 45 افغاني او نوي پوله، یو یورو 950 افغاني او 50 پوله، یو پاوند او افغاني او اتیا پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او شل پوله، زر ایراني تومان 240 افغانۍ او شپېته پوله، زر پاکستاني کلداري 1533 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه به له صالح اسحقزي خلقي څخه واوري.
د سلام په وړاندې کولو سره د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي د څه لپاسه 1900 افشا شویو پوځي اسنادو د اغیز معلومولو په کار به څونی وخت ولګیږي. د امریکا دفاع وزارت وایي زیار باسي چې د ویکیلیکس موسسې لخوا د افشا شویو اسنادو د زیان جاج واخلي. د پنټاګون دویان دی فلیپلان وایي چارواکي غور کوي چې آیا افشا شویو اسنادو منابع او میتودونه هم افشا کړي او د امریکایي او ائتلافي عسکرو یې ژوندې له خطر سره مخامخ کړي او که څنګه. ښاغلی لفت دا کار یو جنایي عمل وباله. سپینه مڼی وای په افشا شویو اسنادو کې د افغانستان په جګړې کې د شاملو کسانو نمونه او عملیاتي او لوجستیکي منابع هم پر ډاګه شوي دي. په افشا شویو اسنادو کې ویل شوي چې د طالبانو د مشرانو په ضد د امریکا د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې ملکي کسان وژل شوي او راپورونه یې نه دي خپر شوي. په یو سند کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو په یوې غونډه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI یو پخوانی چک پوړي چارواکي هم ګډون کړی و او داسې بریښي چې دا چارواکي په افغانستان کې د ډېره امریکایي ځواکونو په ضد کار کوي. دا ازادي راډیو ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران د اروپایي اتحادیې د نویو بندیزونو له وجې سخت خواشینی دی او غندي یې. اروپایي اتحادیې او کاناډا په ګډه د ایران د هڅوي پروګرام له وجې د دې هېواد د انرژۍ په سکتور نوي بندیزونه لګولي دي. په دې بندیزونو کې اروپایي اتحادیې او کاناډا د ایران له بانکونو سره معاملې بند کړې او دغه راز به د تهران د تیلو او غازو په سکتورونو کې هم پانګونه نه کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویډو وستویلې په بروسل کې خبري کانفرنس ته وویل:
Natürlich ist es nie gut, wenn solche Sanktionen beschlossen werden müssen.
د وی طبي خبره ده چې د ډول بندیزونو د صادرونکو هیوادونو لپاره هیڅکله هم ښه نه دي. د زمنګ لپاره هم ښه نه دي. خو دا به ډیره بدوي چې ایران ته اجازه ورکړل شي چې هسوي وسلې ترلاسه کړي. کوم کسان چې یوازې د دې بندیزونو د مالي توان خبرې کوي پوره فکر نه کوي. سړی باید هغه توانونه هم په پام کې ونیسي چې ایران یې د هسوي وسلو د ترلاسه کولو په صورت کې ممکن رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ په موسسه کې د ایران استازه علي اصغر سلطانی وایي ایران چمتو دی له کوم قید او شرط پرته د هستوي سونګ موادو د تبادلې خبرو ته کښېني. د انګلستان صدراعظم ډیوډ کیمرون نن هم په ترکیه کې خپل سفر ته دوام ورکوي او د دې هیواد له صدراعظم رجب طیب اردوان سره به وګوري. انګلستان په اروپایي اتحادیې کې د ترکیې د غړیتوب سخت ملاتړ کړی او څېړونکي وایي کیمرون به نن یو ځل بیا په اروپایي اتحادیې کې د ترکیې د غړیتوب جدي ملاتړ وکړي. تمه ده چې د انګلستان صدراعظم به په خپلو څرګندونو کې په ناټو او افغانستان کې د ترکیې د همکاریو یادونه وکړي. ډیوډ کیمرون په اروپایي اتحادیې کې د ترکیې د شمولیت لورو حرکت څخه زیات خوشینه ده. د انګلستان صدراعظم به له ترکیې نه هند ته لاړ شي. لا ازادي رادیو نړیوال خبرونه اوري. د اسرائیل د دفاع وزیر ایهود بارک ویلی چې که د حزب الله وسلواله ډله پر اسرائیلي ښارګوټو حملې بندې نه کړي نو دوی به مخامخ په لبنان کې پر تاسیساتو حملې پیل کړي. ایهود بارک په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره تر خبرو وروسته وویل د اسرائیل حکومت نور د حزب الله حملې نشي زغملی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فیلیپ کرولی ویلي چې اسرائیل لزانه د دفاع حق لري خو امریکا د راکټي حملو پر ځای د سولې د خبرو د پیل زیاته پلوي کوي. خبرونه ختم شول.
دا ازادي رادیو ده چې هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر بجو په منځنۍ چپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. پروانه خبرونه کې لمړی دا اوري چې په افغانستان کې د برېټانیې سفیر نن وویل هوادي د کابل په نړیوال کانفرنس کې له شو پریکړو ملاتړ کوي. په کابل او اسلام آباد کې د کارپوهانو نظرونه د هغه ریپورت په باور چې پرونی پاړه معلومات خپاره شول او پکې راغلي چې پاکستان د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او له امریکا سره هم د دوستۍ سرخوځي. په کندهار ښار کې د ننه د بهرنیو ځواکونو ډیر تګ راتګ خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په ننګرهار کې خبریالانو له چارواکو غوښتي چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي. د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په وروستیو کې اونیس پروګرامونه سپورت او کلی کور مه هیروئ. په افغانستان کې د برېټانیې سفیر وایي چې هیواد یې د کابل په نړیوال کانفرنس کې له شو پریکړو ملاتړ کوي او د نړیوالو مرستو د لګښت او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د طرحې په ارتباط هم د افغان حکومت سره موافق دی. په کابل کې د برېټانیې سفیر نن خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت اوس د مرستو د لګولو توان پیدا کړی او افغان ځواکونه به هم تر 2014 میلادي کال پورې د دې جوګه شي چې له خپل هیواد څخه په بشپړه توګه دفاع وکړي.
وروسته تر هغه چې د کابل د نړیوال کانفرنس له پریکړو څخه بیلابیلو هیوادونو ملاتړ وکړ، په کابل کې د برتانیې سفیر وایي چې افغان حکومت اوس د دې جوګه شوی چې د بیارغونې په برخه کې د نړیوالو مرستو په سلو کې 50 ولګوي. په کابل کې د برتانیې سفیر ویلیام پیټي د سه شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې افغان حکومت د اداري فساد په وړاندې ټینګه مبارزه پیل کړي او نړیواله ټولنه په دې برخه کې ورسره هر اړخیزه مرسته کوي. د ښاغلي پیټي په خبره دوی او نړیواله ټولنه د افغان حکومت له لارې د نړیوالو مرستو د نیمایي برخې د لګولو لپاره د شفافیت ترڅنګ ځینې نور مهم شرایط هم لري، خو تر ډیره اوس ډاډه دي چې دا مرستې به افغان دولت په ښه توګه مصرف کړي.
I spoke to the Minister of Finance only yesterday about
madam alele wazir sara parunda shafafiyat dara masakul la para da dui da plan para khabari wakri mush dadmani che hamdas bawasi mush pade bawari che da afghanistan da shirat lan ki la para ba da munasabawi che zmush mrasti da afghanistan dawlat la lari wala geji da hagatsidi che da afghanistan khalgi gwaadi aw da zmush hadaf handai
that's what our objective is.
دا په داسې حال کې دا چې افغان حکومتي چارواکي وایي چې تر اوسه له نړیوالو مرستو څخه یوازې په سلو کې 40 دوی ته ورکړل شوی او پاتې 80% یې په دې هیواد کې د نړیوالو مؤسسو لخوا لګول شوی دی. په کابل کې د برتانیې سفیر وویل چې د افغان دولت لخوا د کابل په نړیوال کانفرنس کې د دې هیواد د پراختیا او ودې لپاره وړاندې شوې طرحې مهمې وي او برتانیا ورڅخه په ټینګه ملاتړ او د عملي کېدو لپاره یې له افغان حکومت سره همکاري کوي. ویلیام پیټي سرګند کړه چې افغان ځواکونه ډیر پیوړي شوي او دوی به له نړیوالې ټولنې سره د دې ځواکونو د لا پیوړي کولو او تجهیزولو لپاره خپل مرستو ته دوام ورکړي تر څو وتوانېږي څلور کاله وروسته په افغانستان کې د امنیت ساتنې مسؤلیت په بشپړه توګه واخلي.
It's obviously not possible now. I think when you will need development of the
د امنیت پرل خو ممکن نه دی. زه فکر کوم چې په دې برخه کې د افغان ملي ځواکونو پیوړی کېدو ته اړتیا ده ترڅو تر 2014 کال پورې په ټول هیواد کې د امنیت مسؤلیت اخیستلو جوګه سي. زه فکر کوم چې د 2014 کال د نیټې ټاکنه پر واقعیت ولاړ ده. دې ته په خپل افغانان ډېر ژمن دي. همدارس د نړیوال ټولنې ژمن هم ورسره چې له پروسې نه ملاتړ وکړي.
پر افغان حکومت په دولتي ادارو کې د ډیر فساد د موجودیت له امله زیات انتقادونه کیږي او هم د ستونزې ته په کتو سره ویل کیږي چې افغان دولت نشي کولای د نړیوالو مرستو په سلو کې 50 په پوره شفافیت د بیارغونې په برخه کې ولګوي. افغان حکومت هم په دولتي ادارو کې د فساد له موجودیت څخه سترګې نه پټوي، خو وایي چې فساد تر ډیره خلکو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې دی، نه د نړیوالو مرستو د لګولو په برخه کې. حکومتي چارواکي دغه راز وایي چې ډیر فساد په هغو مرستو کې دی چې نړیواله ټولنه یې د نړیوالو مؤسسو لاري په افغانستان کې مصرفوي او هیڅ ډول حساب هم ورڅخه نه ورکول کیږي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په کابل او اسلام آباد کې سیاسي کتونکو د ویکیلیکس ډلې په نوم د محرمو اسنادو د خبرونکي ویب سټ د وروستي راپور تر خپرېدو وروسته بیلابیل عکس العملونه ښودلې دي. په دې ریپورت کې د افغانستان په جګړې کې د لویدیځو ځواکونو د ماتې ادعا شوې ده. د غرض ویل شوي چې پاکستاني استخبارات د سخت دریځو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه ریپورت برابر کړی چې صالح محمد صالح جزئیات راوړي.
د ویکلیکس د دې حیرانوونکي راپور تر خپرېدو وروسته د کابل عکس العمل چټاکو خو پاکستاني محتویات ترات کړل. دغه راپور د 2000 فوټو اسناد له مخې برابر شوی او د غنو افغان چارواکو او تحلیل کوونکو هغه ادعا نور هم قوي کوي چې لکلون رئیس د ناټو او امریکایي پوځیانو د څوکلنې جګړې د ډول پاړه درلوده. پرون د افغانستان د ولسمشر ویند وحید عمر په کابل کې خبرلانه تول چې دوی به په دې اړه جدي څېړنه کوي. دی وایي تر تحقیقاتو وروسته به دغه اسناد ډیر نور څه هم څرګند کړي.
So far is we are concerned two things that
لکه څنګه چې تر اوسه موږ اندیشنه درلوده په دغه اسناد کې چې موږ مطالعه کړي دوه شین څرګند دي، هغه ملکی تلفات او د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI د رول پاړه چې د ادارې په افغانستان کې د بې ثباتۍ لپاره زیات رول لوبولې دي.
دی استابلایزینګ اکټیویټیز انسايد افغانستان
د پوځي چارو په برخه کې د زرګونو اسناد له مخې دغه برابر سوی راپور د 2004 میلادي کال له جنوري د 2009 میلادي کال تر دسمبر پورې حالات بیانوي چې د همدې کال په می میاشت کې د اوباما ادارې د افغانستان د جګړې په اړه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. راپور هم په ترتیب سره د جګړې بد وضعیت تشریح کوي. په راپور کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو او د طالبانو د حملو د شدت په اړه هم ځینې اسناد ځای سوي چې ویل سوي دغه سخت دریځ وسلول د ګاونډي هیواد پاکستان له پناه ځایونو او مرستو خوندونه اخلي. راپور د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI تورنه کړې چې د دغو وسلولو ملاتړ او مرسته کوي. په کابل کې میشت د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو اسنادو خپرېدو په افغانستان کې د اسلام آباد دوه مخې لوبه څرګنده کړه. دی وایي د دې راپور محتویات ښیي چې پاکستان له هغو مالي مرستو استفاده کوي چې امریکا یې د تروریزم په وړاندې د جګړې لپاره لګوي.
زه په دې باور یم چې امریکا د پاکستان په مقابل کې د جدي سیاست ګورونی کې هغه ضرر چې پاکستان تر اوسه افغانستان ته رسیدلی دوچند و چې امریکایان هم په دې جنګ او په دې مشقتات کې نور ککړ شي.
پراپور کې پر غربي ځواکونو، هندي ډیپلوماټانو او مرستندویانو دغه راز افغان چارواکو د تنظیم سویو بریدونو په برخه کې د پاکستاني جاسوسانو د رول یادونه هم سوي چې ویل سوي د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر حمید ګل دغه سي زیات بریدونه تنظیم کړی دي. خو اسلام آباد دغه راپور رد کړی. د پاکستان پخوانی پوځي جنرال او د امنیتي چارو شونونکی جنرال طلعت مسعود ازادي راډیو ته وویل چې په دې راپور کې هڅه سوي پاکستان بدنام سي. اکثر ادعاوی حقیقت نه لري. په حقیقت کې د ملي امنیت په شورا کې د هغوی خپلو عالی رتبه چارواکو او په نورو ځایونو کې دوی ویلي چې دغه راپور سم نه دی. دوی ویلي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ همکاري زیاته سوې ده. پاکستانی تحلیل کوونکو ویلي د دغو اسنادو معلومات به شي د افغان مخبرانو او استخباراتو لخوا برابر سوي وي چې د دوی په وینا په تاریخي لحاظ هم له کابل سره د پاکستان اړیکې شې نه دي. د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI پخوانی مشر حمید ګل دغه ادعاوې غندلي. ل القاعده او طالبان سره د خپلو اړیکو درلودل رد کړي دي. د ویکیلیکس ماسس جولین اسنج له ګارډین ورسپانې سره په خبرو کې بیا ویلي د دغو اسنادو خپرېدو د جګړې اصلي څیره وشوده.
The public from Afghanistan and other nations.
د افغانستان او نور هیوادونو ولسونه به وګوري چې رښتیا هم سروان دي او پښتونځو به خبر سي. د راپور اهمیت په دې کې دی چې جامع محتوا لري. ځکه له 2004 میلادي کال راهیسې د جګړې په اړه یو تصویر دی. دغه راز منفرد پیښې هم فکر اخیستل سوي چې دغه پیښې هم خاص اهمیت لري. د دې راپور په اړه د امریکا په ګډون جرمني، ایران، بریتانیا او ځینو نورو هیوادونو هم عکس العملونه ښوولې دي.
په کندهار ښار کې د نننه د بهرنیو ځواکونو ډیر تګ راتګ خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ښاریانو په خبره کله چې دغه ځواکونه په لارې تیریږي نو لارې بندې شي او خلک له ترافیکي ستونزو سره مخامخ شي او تر څنګ یې په هغې سیمې کې تلیفوني شبکې هم کار پرېږدي. د کندهار ښاریان له بهرنیو ځواکونو غواړي چې په ښار کې د ورځې په ځای د شپې لخوا او یا هم د هغوی په اصطلاح پر بایپاسونو تګ راتګ وکړي. د کندهار والی توریالی ویسا هم د خلکو یاد ستونزه جدي بللې. والی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به د بهرنیو ځواکونو د چارواکو سره خبرې وکړي تر څو هغوی د شپې لخوا او یا هم سهار وختي په ښار کې تګ راتګ وکړي. په دې اړه پام وکړئ، له کندهاره د ازادي راډیو د خبريال محمد صادق ریښتینی ریپورت ده.
دا په کندهار ښار کې د بهرنیو نظامی ځواکونو د پوځي کاروان د موټرو ژغ دی چې د یو ساعت په اوږدو کې څو ځله د کندهار ښار د بیلابیل واټونو څخه تیریږي او د تیریدو پر مهال خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه ځواکونه موټر او موټرسایکل لرونکو ته اختار ورکوي چې له دوی څخه په سلهاو متره واټن کې تګ وکړي. سید احمد کانی چې د ښار په سردار مدد خان څلور لار کې کتاب پلورنځی لري وایي چې د بهرنیو ځواکونو د کتارونو د تیریدو پر مهال ټولې لارې بندې وي او د ټلیفوني شبکو ارتباط هم له کاره ولویږي. د کانی په خبره د ځینو ښاریانو سره ناروغان وي خو بهرنیو ځواکونو اجازه نه ورکوي چې له کاروانه مخکې سي، نو له دې کبله ناروغان د ساعتونو ساعتونو لپاره انتظار باسي چې دا انتظار کله کله د دې لامل سي چې ناروغان روغتون ته له رسیدو مخکې خپل ژوند له لاسه ورکوي. دغه ښاری زیاتوي کچیر بهرنیو ځواکونو خپل تګ راتګ د پیل خو وکړي نو خلک بل یاد سو ستوند سره نه مخ کیږي.
یو ستوند دا چې کله دی تیریږي هغه لار به بند وي، دی فسلو قرار روانه ماغز قرار به خلکو سره دی او په ډیر فاصله کې به ورته مینځي که تاسو وګورئ چې هر کاروان د پوځي کاروانو شاته په زیات کسان حرکت کوي. یوه ستونزه خو دا ده، بله ستونزه د شبکو ستونزه، کوم وخت چې دوی تیریږي په لاره کې نو ټوله تلیفوني شبکې کار پرېږدي. یعنی دوی حرکت په ښار په مرکزي برخو کې د هر 15 دقیقو د هر 10 دقیقو وروسته دوی تیریږي.
د کندهار ښار یو بل تن اوسیدونکی بیا وایي که چیرې بهرنیان د شپې لخوا تګ راتګ نسي کولی نو بیا دې ځانګړي بایپاسونه جوړ کړي او یا دې هم له هغه سړکونو څخه استفاده وکړي چې ډېره ګڼه ګوڼه نه لري.
یو خو دا مشکل دی د خلکو سره باید افتیا ټپیان سره یا مریضان سره دې لار نور کړي. دوهم خبره دا ده په دا جاده کې کتابمنده چوک سره دا لمدمر سره دې راوځي په جاده کې پر یو طرفه په پل سپیډ کې ځي یا ټکان پر خلکو کې یا موټر پکښې وي. دا نه ترافیک غږ ورته کوي نه حکومت، یا په شاه بازار کې رواني یا په یرا دروازه کې رواني ترڅو پر خوا باندې پر یو طرفه باندې انګړه بازار دی نیولې وارنګ عمر کې خلک مزون عمر خرابوي.
د کندهار ښاریانو یاد سوي ستونزه مو د کندهار د والي ډاکټر توریالي وسا سره شریکه کړه. نوموړی هم دا یو جدي ستونزه بولي د والي په خبره چې په دې اړه یو وړاندې هم د بهرنیو ځواکونو له چارواکو سره ژغېدلی او یو ځل بیا به هم خبرې ورسره وکړي ترڅو هغوی د شپې او یا هم سهار وختي له ښار څخه تیر شي ترڅو هم بهرني ځواکونه او هم خلک له ستونزو سره مخ نه شي. که څه هم مخکې په کندهار ښار کې د بهرنیو ځواکونو تګ راتګ و، خو په دې وروستیو کې چې په دې ولایت کې د عملیاتو خبرې تودې سوي ورسره سم په ښار کې د بهرنیو ځواکونو تګ راتګ هم ډېر سوی چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. اکثره وخت پر دغو ځواکونو حملې کېږي، نو حملې د ګڼه ګوڼې په ساحو کې کېږي چې ملکیان پکښې ټپیان یا هم وژل کېږي. د کندهار ښار د وګړو شمېر 1500 خلکو ته رسېږي، خو د ټول ولایت نفوس 1,000,000 دی. هغه سړکونه چې وړاندې جوړ سوي دي ډېر تنګ دي چې له همدې امله د کندهار ښار په واټونو کې ګڼه ګوڼه ډېره وي.
د کندهار خاریانو د زړه خوالم لازادې رادیو سره واورید چې د بهرنیو ځواکونو د ډیرو موټرونو د تګ راتک څخه په ستونزو کې دي او مشکلات لري. د یو شمیر هغو کسانو د زړه خواله به هم واورئ چې د بادغیس له ولایت څخه د حج په لور روان دي او وایي چې بانکونه ترې افغانۍ نه اخلي او د دې په ځای د امریکایي ډالر غوښتنه کوي. په ننګرهار کې هم د خبریالانو د ستونزو په اړه ریپورټ لرو، خو اوس احمد زبیر ژمن چې د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو ته یې لنډه کتنه کړې.
ویسا ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقالې کې له وسلوالو طالبانو سره د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI د مرستو په اړه د پټو اسنادو پر رابرسېره کېدو تبصره کړې. په سرمقالې کې راغلي داسې اسناد ښایي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې له لومړیو ورځو نه موجود و، خو پوښتنه دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو ولې بیا هم له پاکستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستې کړې دي. ویسا په یو بل مطلب کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز امیر البحر مایک مولن څرګندونې راخیستې چې ویلي دي په راتلونکو میاشتو کې به په افغانستان کې تاوتریخوالی لا زیات شي. په مطلب کې د نوموړي له قوله زیاته شوې امریکا به له پاکستان او د دغه هیواد له استخباراتي شبکې سره د کوټې شورا او په ځانګړې توګه د حقاني شبکې په اړه پر خبرو تمرکز ته دوام ورکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقالې کې د ISI د فعالیتونو په اړه د پټو اسنادو پر رابرسېره کېدو تبصره کړې. په سرمقالې کې راغلي د اسنادو دوه واقعیتونه په ډاګه کړي دي چې د ترهګرو د استخدام، سمبالښت او فکري روزنې مرکزونه له افغانستانه بهر دي، او بل دا چې په تیرو 9 کلونو کې په افغانستان کې د ملکي خلکو د ژوند ژغورلو ته پاملرنه نه ده شوې. هیواد لیکي چې په دغو خپره شویو اسنادو کې باید ټول معلومات په دقیقه توګه وڅېړل شي او د هغې په رڼا کې په سیمه کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره لارې چارې ولټول شي. هیواد په خپل لومړي مخ کې د افغانستان د کابینې د وروستۍ غونډې راپور هم خپور کړی. په راپور کې راغلي کابینې د ځینو تلویزیونونو لخوا د هغو پروګرامونو د بندولو پریکړه کړې چې له اسلامي او ملي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خدمتګار ورځپاڼې په هیواد کې د ترافیکي پیښو د زیاتېدو په اړه تبصره کړې او لیکلي دي د راپورونو له مخې په افغانستان کې له جګړې وروسته بیا په ترافیکي پیښو کې ډېر خلک مري. ورسپانې په دې برخه کې په کندهار کې یوې ترافیکي پیښې ته په اشارې سره چې له 500 ډیر کسان پکې مړه او ژوبل شول لیکلي دي. اړوندې دولتي ادارې باید د دغو پیښو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. خدمتګار په یو بل مطلب کې له ایران سره پر ګډې پولې د ایراني پولیسو لخوا د شپږو افغانانو د وژنې په پیښې تبصره کړې او لیکلي دي ایراني ځواکونه د افغانانو په وړاندې له تشدد او بېرحمۍ کار اخلي. سرنوشت ورځپاڼې په هلمند کې د ناټو ځواکونو په یوې حملې کې د ملکي خلکو د مرجوب په اړه تبصره کړې او په دې برخه کې د دې ولایت په سیمه ییزو چارواکو انتقاد کړی دی. سرنوشت لیکي دغه پیښه څو ورځې مخکې تېره شوې وه خو سیمه ییزو چارواکو پټه ساتلې وه تر څو چې په رسنیو کې رابرسېره شوه.
په ننګرهار کې خبریالانو له چارواکو غوښتي چې د دوی ستونزې ورحل کاندي. د بېلابېلو رسنیو خبریالانو په ننګرهار کې په همدې ارتباط غونډه هم کړې وه. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال داود وفا د خبریالانو د ستونزو په اړه ریپورت لري.
د ختیځو سیمو خبریالان وویل دوی ته په خپل وخت معلومات نه ورکول کیږي، اکثره وخت معلومات کره نه وي او ورسره ناوړه چلند کیږي. دوی وویل حکومت، ائتلافي قواوې او وسلوال مخالفین ټول باید د خبریالانو د کار په وړاندې خندونه لمنځه یوسي. د پښواک خبری اژانس سیمهیز خبریال موید هاشمی وویل
زمنګ د ختیځو سیمو د ژورنالستانو د نننۍ غونډې نه هدف دا و چې په ختیځو سیمو کې ژورنالستان دی او لړستون سره مخ دي چې په هغه کې د جګړې د خېلو لور لخوا نه د معلوماتو ځنډول، د معلوماتو نه ورکول او یا ارقامو کې مبالغه کول او دغه ډول د دولتي ادارو له لوري نه ژورنالستان ته د بیا رغونې د خبرونو نه ورکول دي. د دې ترڅنګ ژورنالستان یو ډول په شخصي او وظیفوي ژوند کې لامنیتي ننګونو سره مخ دي. موږ په دې بحث وکړو، غوښتنه مو کړه د یونامه او د دولت استازو ته خپل غږ ورسو.
د ننګرهار د والي وایند احمد زی عبدلزی وویل دوی به د خبریالانو د کار په وړاندې پراته خندونه لري کوي.
هغه ستونزې چې مخکې دوی ویلې وي موږ په کار کړی او هغه باندې بحث وشو او ځینې ستونزې چې دوی د خپل پروڑان دی خند بولی آغی بانی هم باستو شو دیر موثرو منگ نظام سر واقعی سلی آغا چی منگ پوری رابطه پیدا که پاگی با کار کهو چو رسانه و سازو تا ده کاری و خیز زمین برا برشی و دوی پا خلاص مرد سر وکولیشی پا راپورنو بانی کارو کی.
ده خبر الان دستون زود آوری دو غنده تا ده بشری اکونو ده کمیسون ورغلی نماینده ماتی والله امین ویل ده خبر الان پروڑان ده اوسنی چلن بشری اکونو تر پخو لاندی کردی او دوی بای پاڑ خپل غد پور تکردی. ده ملگور ملتو ده سیاسی دفتر یونما افغان مطبوعاتی مسئول شفیق الله واکوئل دوی په کابل کې اړوند ادارو ته د خبرالانو د ستونزو د حل غږ رومر ورسوي. خبرالانو ویل دوی سوز خپل غږ چت کړي خو چارواکي لجمنو پرته عمل نه کوي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
یو شمیر هغه کسان چې د بادغیس له ولایت څخه د حج په لور روان دي وایي بانکونه ترې افغانۍ نه اخلي او د دې پر ځای د امریکایي ډالر غوښتنه کوي. دوی د همدې مسلې په ارتباط یو ځلې د اعتراض غږ هم اوچت کړی و. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزي د ستونزه له مرستیال والي سره شریکه کړې ده.
د بادغیس ولایت قلعینو څخه ګڼه هغو کسانو په ټلیفون سره ازادي راډیو ته شکایت وکړ چې سعودي عربستان ته د حج د سفر نیت کړی ده. دوی چې یو ځل په لاریون هم لاس پورې کړی وویل د هیواد پیسې افغانۍ د مګر په بانګونو کې نه ترې منل کیږي. ستونزه مې د بادغیس مرستیال والي عبدالغني صابر سره شریکه کړه. پیښه یې تایید کړه مګر ویې ویل حکومت یې د حل اقدام وکړ.
مشکل چې لږه وزارت حج او اوقاف ساتل مې کابل بانک دیگه باید حل بکنن. اگر چې فعلا مو مردم کارسازی شده و مردم آرام کرده مهم کارشان ادامه داره که پیسې تحویل میکنن.
بله هو که دستون زوه خوبان کنه شخصی دی مونږ پستون زدی بان کنه له استادو سره وغږیدو کار بیرته پیل سو. د ټول افغانستان څخه نظر کې د سشکال ډیر زره حاجیان سعودي عربستان ته سفر وکړي خو د بادغیس ولایت سهمیه 400 تنه ده. په داسې حال کې چې د بادغیس مرستیال ولی وای زر تنو د حج عریضه ورته سپارلې دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پروانه خبرونه کې د سپورت او کور کلی اونیس پروګرامونه لرو، خو تر هغه د مخه سات ګورم دونی می بجیدی د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډی صالحه اسحق زئی خلیقی وړاندې کوي.
د ملي امنیت چارواکي وایي د افغانستان د جګړې په اړه د متحده ایالاتو د دولت له زرګونو افشا شویو اسنادو څرګندېږي چې د تروریزم د رازیږېدو او د هغه په وړاندې په سیاسي او پوځي مبارزه کې د ناغېړۍ په برخه کې د افغانستان دریس په حق و او ده. په کابل کې د انګلستان سفیر وایي د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه د تروریستانو له تمویل څخه خلاص واخلي او د تروریزم په وړاندې مبارزه په ښه شان ترسره کړي. له هغو دوو تنو بهرنیو سرتیرو څخه چې د تېرې جمعې په ورځ په لوګر کې لادرکه شوي و، د یوه تن مړی له زیاتو پلټنو وروسته د افغانستان په ختیځ کې وموندل شو. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان او د افغانستان د ملي اردو لوی درستیز تېره ورځ د هلمند له موساکله ولسوالۍ څخه د کتنې پر مهال ژمنه وکړه چې د هلمند د شمالي سیمو د امنیت لپاره به یو شمېر نوي کارونه ترسره کړي. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي د څه د پاسه یو نوي زرو افشا شویو پوځي اسنادو د اغېز معلومولو په کار به څو اونۍ وخت ولګېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران د اروپایي اتحادیې د نویو بندیزونو له وجې سخت خواشینی دی او غندي یې. اروپایي اتحادیې او کاناډا په ګډه د ایران د هستوي پروګرام له وجې د دې هېواد انرژۍ په سکتور نوي بندیزونه لګولي. او د انګلستان صدراعظم نن هم په ترکیه کې خپل سفر ته دوام ورکوي او د دې هېواد له صدراعظم رجب طیب اردوان سره به وګوري.
پروانه خبرونه کې د کور کلی او سپورت پروګرامونه مه هیروي، خو تر هغې د مخه یو ډیر ښه خبر لرو. د پکتیکا ولایت په څو ولسوالیو کې د نجونو او هلکانو لپاره د څو ښوونځیو د جوړولو کار بشپړ شو او پرون یې ورونه پرانیستل شو. د سیمې والي او ګڼ شمېر خلکو د پرانیستلو په مراسمو کې ګډون کړی و. امیر بهیري په اړه معلومات راکوي.
د پکتیا په ولایت کې د رغنیزو چارو په لړ کې تېره ورځ د ښوونې او روزنې ادارې اړوند 15 نوي ښوونځي تر جوړېدو وروسته کټه اخیستنې ته وسپارل شول. د والي وان روح الله سمون وایي د نوي ښوونځیو چې دوی لیسې هم پکې شاملې دي د جوړېدو چارې تېر کال د خصوصي ساختماني شرکتونو لخوا پیل شوې چې تېره ورځ تر بشپړېدو وروسته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې رسمن د دې ولایت د ښوونې او روزنې ادارې په واک کې ورکړل شول. د ولې د نوي ښوونځیو په پرانستل کېدو سره به د څه د پاسه 2000 نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره د مناسبو سیخونو د نشټوالي هغه شته ستونزې چې تر دا مهاله ورسره لاس او ګریوان و لمنځه لاړې شي. په زیاته کړه د نوي ښوونځیو د جوړېدو په چارو د هندوستان هیواد نړیوال بانک او د دې ولایت د پی آر ټي یا ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا 1.4 میلیون امریکایي ډالر لګول شوي دي. سمسب که هم چې د پټان سمکنیو اریوب زازیو احمد خیلو او جان خیلو د لری پرتو ولسوالیو ځای اوسیدونکو د دې نوي ښوونځیو پر جوړېدو زیات خوشاله دي او دا کار د معرفت برخه کې یو ښه پرمختګ بولي. خو کاستاسو په یاد وي تیر کال د ولایت مشرتابه د ازادي رادیو سره په وزنګړی مرکه کې ژمنه کړې وه او ویلي وو چې دوی کلک هوډ لري چې د 1900 کال تر پایه پورې به په پکتیا کې د ټولو ښوونځیو لپاره نوي او اساسي ودانۍ جوړوي. په داسې حال کې چې د معرفت د معلوماتو له مخې تر اوسه څه د پاسه 100 ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په آزاده فضا کې زده کړو ته ناست وي. تاسو د ولایت د مشرتابه دا ژمنې څومره ریښتینی ګڼئ او آیا عملي بڼه به خپله کړي او که څنګه؟
د معلوماتو له مخې د پکتیا ولایت د معرفت په اداري تشکیل کې 270 ښوونځي تزه
ځای ورکړ شوی چې د 115 ښوونځیو لپاره نوې او اساسي ودانۍ جوړه شوی او د پاتې نورو ښوونځیو زده کوونکي په خیمو او یا هم په آزاد فضا کې لیک لوست کوي. په دې ښوونځیو کې 130,000 زده کوونکي زده کړه کوي چې څه د پاسه 10,000 یې نجونې دي. که څه هم چې د پکتیا د قومونو په مرسته د دې ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو کې ښوونځي فعال او زده کوونکي پرته له ویرې ښوونځیو ته تګ راتګ کوي، خو د سیمې یو شمېر قومي مشران د ښوونې او روزنې وزارت له مشرتابه څخه ګیله کوي او وایي چې د دې سیمې د معارف د پرمختګ لور ته چندانې پاملرنه نه کوي. دوی زیاتوي د معارف وزارت ځینو ولایتونو ته د معارف د پرمختګ لپاره زیات مالي امکانات په واک کې ورکوي، خو د جنوب ختیځ دون اړوند ولایتونه یې له پامه غورځولي دي.
لوبو لمیدانه
بیوټیفلی هیت واز ان دی ایر بٹ نو چانس.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
السلام علیکم، زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو د دیونی ل سپورتي خبرونه سره له تاسو سره يم. ګرانو ځوانانو او ورزشکارانو، د افغانستان د رسمي لوبو ورزشکارانو په هغو سیالیو کې چې په دې وروستیو کې په ایران کې وشوې دوهم مقام ترلاسه کړی دی. بلخوا افغان توري وهونکو هم د خپل هیواد بیرغ ورپوه او په هند کې د ترسره شو مسابقو په لړ کې د لومړي ځل لپاره ګڼ شمېر مډالونه ګټلي دي. د لوبو میدان د ازادي رادیو په دې ورزشي خبرونه کې درته د دودیز لوبې خوشي په اړه یو پزړه پورې او مفصل مطلب هم لرو. د افغانستان رسمي ورزشکارانو په ایران کې د څه د پاسه اویا هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ ترسره شو مسابقو کې دوهم مقام وګټه او د شنبې په ورځ ډک لاسونه بیرته خپل هیواد ته راستنه شول. د غږ نیونې په دریو مختلفو ډولونو کې افغان پهلوانانو خپلو سیالانو ته ماته ورکړه او د سرو زرو دوه د نقرې دوه او یو شمېر د برونزو مډالونه یې ترلاسه کړه. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان مجیب الله رحماني ازادي راډیو ته وویل چې د دغو مسابقو په ترڅ کې په ایران کې میشتو افغان کډوالو هم برخه اخیستې وه او په مختلفو لوبو کې یو شمېر مډالونه هم وګټل. پاینې حال کې خغلی رحماني ویل چې د افغانستان د توري وهونکو لوبغاړو ټیم په هند کې د جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د ترسره شوو لوبو په ترڅ کې د برونزو څلور مډالونه ګټلي دي. دا لومړی ځل دی چې افغان شمشیر وهونکي په بهر کې کېدونکو مسابقو کې ګډون کوي. د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا بل خبر ده چې په کابل کې د معلولو او معیوبو لوبغاړو ترمنځ سیالۍ پیلېږي. د اولمپیک چارواکي وایي شاوخوا اویا کاڼه لوبغاړي به د فوتسال او منډو په سیالیو کې ګډون وکړي. په کندهار ولایت کې د څلورو ټیمونو ترمنځ د فوټبال شپږ ورځنی ولایتي ټورنمنت پیل شو. یا ټورنمنت د یک شنبه په مازیګر د کندهار ولایت په احمد شاهي لوبغاړه کې د څلورو ټیمونو ترمنځ د عالم پاین په نوم پیل شو. په دې ټورنمنت کې د کندهار دوه ټیمونو فرا او د پاکستان د چمن ټیمونو ګډون کړی دی چې شپږ ورځې به دوام وکړي. پرونی لوبه د کندهار ولایت د عینو مینې او د فرا د ټیم ترمنځ وشوه. په پای کې لوبه څلور په مقابل کې د صفر د عینو مینې د ټیم په ګټه تمامه شوه. په پام کې ده چې د دوشنبه په مازیګر به د پاکستان د چمن ټیم د کندهار د شیرزي لوبډلې سره لوبه وکړي. د کندهار ولایت د اولمپیک امریت د کندهار پر ټولو ځوانانو غږ کړی چې ورزش ته مخه کړي، څو له دې لارې د خپل هیواد نوم او بیرغ په سیمه او نړۍ کې ورپوي. په افغانستان کې داسې ډېرې محلي لوبې او ورزشونه شته چې د ځوانانو لپاره جالب دي او په یو خاص جذبې سره په کلیو او بانډو کې ترسره کیږي. د دغو محلي لوبو له جملې څخه یو هم خوسی ده. د هغه لوبه ده چې زیاتره وخت د ژمي په موسم کې په پټیو او ډاګونو کې کیږي او ګڼ شمېر خلک یې نندارې ته راټولېږي. خان محمد سیند د خوسی لوبې په اړه درته مفصل او په زړه پورې مطلب برابر کړی دی.
هو، خوسی د افغانستان یو کلیواله ورزشی لوبه ده. دا لوبه د کمزورو کار نه، بلکې د مټورو او سینورو ورزش ده. کله کله د سو ملګرو، کله د کلی د زلمیانو او کله کله د دوو کله د ځوانانو ترمنځ د یوې مسابقې په بڼه اجرا کیږي. د والیبال، فوټبال یا د کرکټ د ټیمونو غوندې د غړو شمیر ټاکلې اندازه نه لري. د دې لوبې د لوبغاړو شمیر د دوی په خوخه ټاکل کیږي. او کېدای شي د هرې ډلې د غړو شمېر یې 15-15 شپږ لس او یا له دې څخه زیات او کم وسي. اوس د لوبې ځای ته ورځو. لوبې ته کابو درې څلور بیسوې نرمه شو دیاره تعین شوې. په لسګونه نندارچیان پکې د یوې دایرې په بڼه راټول شوي او د شودیارې منځ یې د خوسي ورزشکارانو ته تش پرېښی دی. څوک ناست او څوک چې نه ویني هغوی تر شا ولاړ دي. د لوبې د میدان په منځ کې یوه مستقیمه کرخه ایستل شوې چې میدان یې په دوو مساوي برخو ویشلی دی. د میدان په وروستۍ برخه کې د یوه فوټ په لوړوالي د خاورو یوه وړه غونډۍ جوړه شوې چې د ننګرهار خلک ورته بلوسکا او په نورو سیمو کې ورته ټوپۍ هم وایي. د لوبې میدان ته د بر کلي او کوس کلي اوسیدونکي شل تنه راننوتل. د بر کلي ډله د کرخې یوې خوا او د کوس کلي ډله د کرخې بلې خوا ته ودرېدله. هر ډله یو میر لري. میر د ټیم سر ګروپ ته وایي. ټولو کمیسونه ایستلي او پرتوګونه یې دومره بډ وهلي دي چې له ورایه د نیکرونو غوندې ښکاري او دا د دې لپاره چې د مسابقې په جریان کې له کالیو څخه نیول فول شمیرل کیږي. دا چې څنګه پیل کیږي ګل احمد نومه یې په حق لوایي.
دا لس یو طرف کیږي او لس بل طرف ته. اول دوی وچ او لمده اچوي چې مثلا د چا نوبت دغه کیږي چې نمره دوی واخلي. بیا وچ او لمده چې د هر چا په نفع شوه یا په ګټه شوله بیا د هغوی نوبت کیږي مبارزې ته یا جګړې ته مخکې کیږي. لس تنه چې د بل ټیم دي یا د مقابل ټیم دي هغه د ساتنې د ټوپۍ لپاره د دوی سره مبارزه کوي. دوی له حسین هم ډېره دفاع کوي او دې ته لاره برابروي چې حسین ته لاره پیدا شي چې ټوپۍ ووي او هغوی هڅه کوي چې حسین
لمده وچه یا د انګریزانو په ژبه ټاس واچول شو. لمده وچه د بر کلي ډلې وګټله او د لوبې پیل یا د نمرو اخیستل ور په غاړه شول. دوی نه تنه د کرخې په سر او یوې تر شا ودرېد. شاته ولاړ تن د لوبې هغه مرکزي ټکی یعنی خوسی دی. همدارنګه حریفه ډله هم ورمخته شوه. د دوی هم نه تنه مقابلې او یو تن شاته ودرېد. دا چې شاته ودرېد مکلف دی چې له خاورو جوړه بلوسکه یا ټوپۍ وساتي. پریکړه وشوه چې پیلوونکې ډله به لس نمرې جوړوي یعنی د دوی خوسی به لس ځلې د مقابل لورې د خاورو بلوسکه په لغته وهي. د لوبې پیل ته څو شېبې پاتې دي. د کابل د بګراموی د ولسوالۍ اوسیدونکی خیر محمد په حق لوایي.
هغه یو تر بله به راځي. بعض زیاتي کوشش کوي خوسی ته. خوسی چې واخله ټیله یې کړه چې وسوځېدله بیا بل راځي. بیا بل کېږي. بیا بل کې لس واړه چې وسوځېدل بیا هغوی هغې خوا نه راځي دې خوا ته. نقطه یې ورته تعیین نه کړي. اوس هغې نهغه له دا خوسی اوس که تیزه یو منډې به وشي له اخر ته سخوندران پسې روان وي. هلکان که پتجه یې ونیوه هغه د یو نمره څو وګټله.
د دواړو ډلو زلمیان په یوه پښه ودرېدل او هر یوه خپله بله پښه شاته کت او کلکه یې په لاس کې ونیوله. لوبه په یو شپیلي پیل شوه. د دواړو ډلو غړي یو بل په لاس اوږه او سینه ټیل وهي چې یا په ځمکه راپرېوځي او یا یې پښه له لاسه خوشې شي. په دواړو صورتونو کې که څوک ولوید او یا یې پښه له لاسه خطا شوه سوځېدلی حسابېږي او له مسابقې وځي. که خوسی وسوځېد ژر بل خوسی کیږي او په همدې ډول د لوبې په جریان کې د هر تن په سوځېدلو سره د ډلې زور ورو ورو کمیږي. هو د بر کلي د ډلې خوسی په ډېرې خوارۍ سره د خپلو ملګرو په مرسته ځان بلوسکې ته ورساوه. په پښه یې ورانه کړه او یوه نمره یې وګټله. د هرې نمرې له اخیستو سره لوبه بیا پیل کیږي او د دوهمې نمرې اخیستلو ته تیاری نیول کیږي. د لوبې دوام د زلمیانو زور قوت تکتیکونو او مهارتونو پورې اړه لري. کله یو ساعت ونیسي او کله زیات. د خوسی مسابقه اکثره د ژمي په موسم کې چې کومه ورځ اسمان شین او ځوانان له خپلو ورځنیو کارونو څخه بېغمه وسي تنظیمیږي. دا هم باید وویل شي چې دا لوبه کله کله د دوو تنو ترمنځ هم اجرا کیږي یعنی یوې خوسی او بل سخوندر شي. خوسی بلوسکه وهي او نمره اخلي او که وسوځېد مقابل لوری خوسی او دی به سخوندر کیږي.
د دې اونۍ د سپورتي خپرونې راټول شوي مطالب هم دومره و. په 00420221124115 باندې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. په افغانستان کې د سپورت او د خپلو سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړئ. تر بلې اونۍ د خدای په امان.
ازادي راډيو ته لیکونه راولېږئ. په کابل کې پوسټ باکس مېره ده 14 یاویا. ازادي راډيو
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو د کور کلی خبرونه ته خراغلی کور سیمو کې چې جګړې تیرې شوې ستن شوې کډوال د کور جوړونې په وخت کومې خبرې په پام کې ونیسي چې د ماین د چودنې لامل په کو سره مخ نشي.
مخکې لدې چې د ورزي یا خپل ورانه کورونه باندې کار شروع کړي نو یو ځل د خامخا د ماین پاکۍ ګروپونو ته مراجعه وکړي.
په دې اکله نور معلومات او تمثلي ټوټه زه فرشته مرسل وړاندې کوم په دې هیله چې تر وروستۍ شېبو زموږ ملتیا وکړئ. د ماین پاکۍ مسؤل کسان وایي چې د تیرو درې لسیزو جګړو له امله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بې شمېره ماینونه او ناچاودي توکي تیت شوي دي چې خطر یې ټول خلکو په تیره ستنو شوو کډوالو ته ډیر وي، ځکه هغوی ډیر وخت له هیواد څخه لرې وو او په دې نه دي خبر چې جګړې په کومو سیمو کې تیرې شوي دي. کله چې یو شمېر ستنه شوي کډوال خپل اوران کورونه جوړوي د کار په وخت د ماین له چاودنې سره مخ کیږي. د ماین پاکۍ کارکوونکی صدیق راشد وایي څه د پاس نیم میلیون ماینونه دوی د کار په وخت پیدا کړي او له منځه یې وړي. نیم میلیون نور چې د افغانستان په ذخایرو کې و خونڅه کړي دي، خو بیا هم د ماین پاکانو له ډیر کار سره سره د دوی د سروې له مخې په 2000 کلیو کې لا اوس هم ماینونه شته.
د افغانستان د ماینونو ستونزه بدبختانه ډیره زیاته ده او کار هم ډیر زیات شوی ده. څه د پاس نیم میلیون ماینونه موږ د کار په وخت کې تر اوسه د ماین پاکۍ پروګرام پیدا کړي او له منځه وړي دي. همچنان نور نیم میلیون ماینونه چې د افغانستان په ذخایرو کې موجود و هغه ټول تخریب شوي دي. خو بیا هم سره له دې څه د پاسه 2000 کلو کې اوس هم د ماینونو ستونزه شته.
اوس چې په هیواد کې څه ناڅه امن راغلی نو ګڼ شمېر کډوال خپل هیواد ته ستنېږي. دوی ډیر وخت له خپلو سیمو لرې وو نو ځکه د هغو کورونه وران شوي دي. دوی اړ دي چې د ژوند کولو لپاره سرپناه جوړ کړي. د بکرام اوسیدونکی فرید وایي چې ورور یې د کور جوړولو په وخت د ماین د چاودنې له امله دردونکې پېښې سره مخ شو.
دا بلچه نه وه، بلچه که دغه کړه چې دا هان دی بیا هغه هان نه وه، هغه ماین وه، بیا هغه چاودنه وکړه پېښې کښته شوي دي. پاکستان کې وه، په پاکستان کې خشمالي کوله، راغله نور په بګرام کې، اوس په کور کې دی.
د پغمان اوسیدونکی نجیب هم وایي چې وروسته له کډوالۍ نه کله چې خپل کور ته ستانه شوي په کلا کې ماینونه لیدلي، ځکه د هغو په سیمه کې هم اوږدې جګړې تیرې شوې وې.
روبخانو کې ویښي وه، نور په اشهدارو کې وه، پخڅې به راته رانې کړې، پخڅو کې به وه. په دغه رقم میشته که موږ په خپل ځان ډارېدلو، باید ډېر خلک فکر وکړي په دې کې چې احتیاط وکړي، په کې وانه لوچي.
د کندهار اوسیدونکی ولی محمد بیا د ماینونو نمونه اخلي، وایي کله چې راستانه شو پاره خوا کې لکه عادي وسپنې خواره واره وو.
کور مو وران وو، و ماینونه پکښې کې وه، پر دایو مزدور باندې ماین پټاو شوی وو. کندانې و، دغه غټ بلای و، دغه سیمان چې پکښې ایستلي دغه ماینونه و، زموږ په کورو کې و. دې یو مړ یوازې کور نه ده، ډېر خلک په کورو کې، موږ کورونه دغه کم سي وګرځو، دا نل نه دي، دغه مولي دغه پشکله شنه سوي، دا زړې خرابې وي.
دا چې د ماین پاکۍ مسؤل کسان ستنو شو کډوالو ته د کور جوړونې په وخت کومې مشورې ورکوي، صدیق راشد وایي په غوسیمو کې چې د ماین شک کیږي، مخکې لدې چې کورونه ماین پاک ونه ګوري کار دې نه پیلېږي.
مخکې لدې چې د ورزي یا خپل ورانه کورونه باندې کار شروع کړي نو یو ځل دې خامخا د ماین پاکۍ ګروپونو ته مراجعه وکړي. موږ وو مرکزونه لرو چې د هیواد په وو عمده ښارونو کې موجود دي. د دوی په هغه د کلو کې چې کومې شوراګانې جوړې شوي دي، هغو شوراګانو سره هم د ماین پاکۍ د ګروپونو د تلیفون نمبرونه یا ادرسونه شته، د هغوی له طریقه هم کولی شي دوی تماس ونیسي. یا که نشي کولی، حداقل دوی د محل خلکو نه، د کلو له مشرانو نه، له سپینګیرو نه معلومات واخلي، تر څو ځان ښه ډاډه کړي چې دلته د ماینونو ستونزه شته که نشته، وروسته د هغې د کار شروع کړي. په کومو سیمو کې چې جګړه شوې وي هلته دی ناچار توکو دی موجودیت امکان ډیر زیات ده. مثلا ځینې مرمۍ دي چې هغه کله فایر کیږي د هغې امکان ډیر زیات ده چې په ځمکه کې ننوځي، خاورو لاندې شي. نو کله چې دوی کولنګ نه استفاده کوي یا بیل نه استفاده کوي، امکان د دې لري چې مرمۍ دوی په کولنګ ووهي او چاودنه رامنځته شي. د کار په وخت کې کوم ناشنا شي سره مواجه کیږي، لږ خاوره لرې کوي ولې یو د مرمۍ یو کنج یا ناشنا شي، ځکه په افغانستان کې دا د ماینونو نویت او د ناچاو د توکو نویت دومره ډیر ده چې د هغې پیژندل یو مشکل کار ده. نو چې کله یو ناشنا شی ویني، بیا د کار باید ودروي، دفعتا نور د خطر په غاړه نه اخلي، مسلکی کسانو ته د ماین پاکۍ ګروپونو ته د خبر ورکړي.
د شمالي اوسیدونکی محمد الله وایي هغوی چې کله له کډوالۍ نه ستانه شول، لومړی له ماین پاکانو وغوښتل چې کور یې وګوري، بیا یې کار پیل کړ.
ماینونه ووهر شی و، د خلکو همسایګانو موږ ته ویلی چې دلته لاړ نسی چې دلته ماینونه دي که نه. بیا ماین پاک ته دغه درخواست وکړو، د هغه هغه ماشین راوړل، کوڅې پاکې کړ. کلا منځ کې نه و، د کلا چار د بغل کې و، شاته و.
محمد الله خو ویل چې ماین پاکانو د هغو کور له ماینونو څخه پاک کړ، بیا دوی په ډاډه زړه کار پیل کړ. خو د قندهار اوسیدونکی محمد شریف بیا ګیله کوي، وایي د هغو سیمې ته ماین پاکان نه ورځي، نو دوی په څه ډول د ماین له پیښو نه وژغورل شي؟
ډېرې توغندې لږ نه ډېر، دا هغه چې دو ملي د شکې مرمۍ او دا شان دا خو نو هر ځای پرېښول، هر ځای کوچ کوچ ایښي وه، هر ځای. نو ماین پاکان موږ ته چیرې راتلل؟ ما پاکان دروسه وو مشکل ته نظر غوښتل. سانام ډیر لاره لږ نه د سانام په پالیس کې کار کوي، دلته وو کپه د دغه ورور دی ځوان او کوزه کړه او وعده نو کړی و میاش بعد وادو ځوان یې کول پالیس ستاسو داسې کې پچاو شي.
موږ د قندهار د خلکو ستونزې له صدیق راشد سره شریکه کړه. هغه ویل په غوسه مو کې چې امنیت نوي د ماین پاکي کار له ګرو مختزي.
همیش دی په نظر کې ولري چې ماین پاکي کار له ګرو ده، دا ستونزه موجوده ده. د ماینونو چې تروسه معلومه ده د هغې نقشې جوړې شوي دي، اکثره دغه سیمې په نښه شوي نه دي، دا یو د پام وړ ټکی ده دوی ته. ځینې تخنیکي ستونزې دي چې په نښه کول یې مشکل دي. نو پیژندنه د دې ساحو دومره اسانه کار نه ده، دوی باید زیات متوجه اوسي چې کله بیرته راځي له خلکو نه معلومات واخلي.
د ماینونو او ناچاو د توکو ستونزې یوازې په کلیو کې نه، بلکې په لارو، کوڅو، پټیو او سړکونو کې هم امکان لري. جنان چې کلونه کېږي په لویو لارو کې لاري چلوي وایي،
دا بل ورځ م کډه را بار کړې و، زما د مخه بل مشتر و د اندوانې را بار کړې و، مې هم پر پټاوس او زه پر کچا جنج واوښتم، کډه مې راودلې په کابل کې خالي کړه. نور ماینونه خو پر لارې ار واخسته، پل پټاوسه وي، دغه پټاوسه وي.
صدیق راشد وایي که څه هم په سړکونو باندې تګ را تک شوی، خو بیا هم د سړک په څنډو د ماین خطر موجود وي. موټرمانان دي په غولارو ځي چې مخکې نور موټر ور باندې تللي وي.
په هغولارو باندې لاړ شي چې په هغې باندې موټر زیات شوي دي، سړکونه په عمومي ډول استعمال شوي دي، موټر ځي راځي پې باندې. مګر دا باید همیش په یاد ولري چې د سړکونو دواړه څنډې چې نوي استعمال شوي احتمال د موجودیت ماین لري. نو چې کله په کومو سړکونو، خصوصا خامه سړکونه چې دوی ځي په دشتو کې جوړ شوي دي، هلته باید احتیاط وکړي. او نور ځینې نښې علامې شته دي چې هغه هم موږ ته دا ویلی شي دا سیمه خطرناکه ده. مثلا اکثره په هغو سیمو کې ماین گذاري شوې ده چې هلته د پوځي قوتونو پوستې موجودې وي، یا هغو سیمو کې چې جګړه شوي وران شوی پوځي موټر ولیدل شي، یا یو ټانک ولیدل شي، یا د ټانک ټوټې ولیدل شي. نو په ځینو ځایونو کې چې ماینونه ډېر وي هلته مالداري نشي ورتلای، نو کیدای شي چې واښه ډېر زیات شنه شوي، سیمونه پراتی کاغه واګه سیمونه. دغه سیمو کې هغه کسان چې بیرته راستنیږي ډېر متوجه باید اوسي.
تر اوسه خو په دې وغږیدلو چې د ماین د پیښو د مخنیوي لپاره ډېر احتیاط وشي تر څو روغ صورت ولرو. راځو دې ته هغه کسان چې د ماین د چاودنې له امله پیښو سره مخ شوي اوس په څه حالت کې دي، امان لا چې پخه د ماین په چاودنه کې غوڅ شوی وای
سختی را باندې ډیر تیر سوی بیا یو په خاص سختګي په خبرې کې زه ډیر په تکلیف او مزالات می شخ پاتې سو سغه نو بس ماته معلومه خدای ته معلومه سي کته منډه کې پورته منډه کې جنگ جدل پریشانی جګر خونی بے پیسېګي زخمی گیری ورورم شهید سب منګه خبر اس په زون کې نه زمیدل خوري کې رښتیا را باندې وای خو زه ټول خبرې می خوان سي زده ما په خمن باندې والو ته زابل خو در دیر تکلیف و سمات میلاو ست نوزاغ رقم در الله در دمونگ در افغانستان در خلق و نونو سخ شدی
محمد اکبر چه در تو کسانو روڑی ور پغاره در وای روست لغه چه در ماین در چودن لامال پیخی سرم مخشو دیت حیران و چه لدی روست با در کورانی نفقت سوک برا بره بی
کور که مگا آتنا پره یو وقتی که چه مگا ماین ور وزولو نو مگا با در خپل زانتفم چه کتل چه هو تو بره چه مگا پخیم در لاسل آلال مگا پا اینده که کارو بارم نشو کوله مگا با چکه بوده غسی جون پا مختریخ تمو میدلو فرض مثال چه ماشین اوغه وقتی در لو بدل بیا ماشین پا مگا بانده قطش ول دی بله خوانم خی در غسی به مگا کارو بار نشوی کوله نو جون پا مگا بانده در تریخ تمو میدلو زکه چه در اولاد نپخم نپیدا که دل
تمثلی ټوټه ورو چې ما فرشتي مرسل لیکلې سپوږمۍ ستاریا مینی او مسکا برخه پکې اخیستې په ډرامه کې دیو کسانو پاک لا خبرې کیږي چې د نوې خېخې په وخت د جلې غیبت کوي خو لکه مده ورسته ټول په دې پوهیږي چې بد ویل رښتیا نه وو خو د ډرامې په پایل کې عزت ګل د جلې صفت کوي
شمشن خالو نلری شونډې لالو نلری شنشن خالو نلری شنڈی لالو نلری ہائے اللہ دزنی خالی کبھی سمرا خلا را
خیر راک لے خور
جوڑے
فائی جوڑے
شکر
کور که خیره تو
در کور نستا
خوره
براتلی
خود کور کارونه دی کل خلاصی
کارونه سی زد کار نلرم
وی کار خلاره داوه چه تسنگ را پیکسوی
هر زو دیره سرگردانه ام او تیمه لطوالی
گوره غرور تمی کزده کهو ملاله خود خب پیزنی اتاس بکور کسی و
او ملاله تنگه نپیزنم خوری
خوید اتاس گاونده و
او
بیمان اتاس را به دیر معلوماتی آقا می غختل خپل رور تا
وی توبه توبه و خوری لیوانی سو خوبه نی
ولی
ملاله پسی تنگه رازی و خور جانی چزر تو آیما دوم رجه بایده
عده خان خسی خودیر صفت که سدس انجلی ده سدس پخلیز ده سدس کالی منزی
بس که خوری خان خسی پیچه پیگی اغا خبلا چشه ده چه دوست دی ملالی صفت را تکیی
حالا گلالی خوری خسو ستمی ولیده
رور تا دی دست خزا و که چه دی تا سلائه قوی نو ملالی چشه ده
مات سپیزانده و گلالی
وی وی خوری چه در توایم خون نه قواره لری نه دی تا دی رور سر برابره ده قد دلی دلی دی ول ویسته که
لک تنده من دوا پسی گرزمو
تنده من دوا پیشی گرزمه
گلالی جانه
تو تنده پسی
گرزم
گلالی
جانه
چنگه
څنګه شوره جوړه یې شو په تخته د خلل چې مرکه ګرځي په مرکه خدای دې د خیر کې وای ملالی جانې ته په مرکه ولا غلې بیا ته
دا اوس ګلالی خور تر اغلم مال تا ګوندې د پیژنې به
ولې نه پیژن دا ان پیژن زه ان پیژن ما بل ورځ مینه تاسو ته وامه دا سنجلې ده لکه ګل غونډه ده
بي زخورې کې را قرار
ما کوا ګلالی جانې ما ستا خبرې واورې ده دا سم کوا هغه دا سنجلې ده شاید مکتب یې ویلې دی د کاروبار ده د اشپزی ده د خیاطی ده د خیاطی زده ده چې دا ټول کلی خیاطی ده
بس که خوله مکتب به څوک سکی
ولی
چې ژبه یې یو متر ده
نه دا سم کو ګور خور یو څوک چې په مرکز دی چې هغه شنجلی ولی صفات نور ته کیا دا چې غیبت یې ورته کړه دا شو کار دی دی انجلی دا خپل لول نه لري سبب دې د خیر سره لول ته په مرکز راځي
خور ما غیبت نه ده کړای ما سې لیدلې ده خو خنجلی نه ده ځکه نو ستاسو خوخه
نه ډېر شنجلی ده پلاړه په دغه مکتب کې استاد دی اوکې په دغه خپل اولادو ته درس ورته کړی دی په مکتب کې درس وایي
وانداز
شنجلی ده کاش کې زما زوی دوه
نه غټ وای چې د خیر ورغلی ولاو که مې پرېښی وای چې تا غوښتی وای
اما غدې ما ورور هم د تاسې زوی غوندې ده
خود مې زوی دی خود مې زوی دی ګلالۍ جانې مه کوه داسې ښه ښنجلۍ
خورې یواره چې په خبرو راسي بیا بل چا ته نوبت هم نه ورکوې
و همدا دغله کلونه چې ستا سره په کور کې دلته یو ځای ګاونډیان راسه یو ورځ یې ژبه در سره کړې ده
رښتیا ما سره به ولې ژبه کوله وخورې ما د بل نه اورېدلې دي
ښه نو د بل خبره چې دې اورېدلې ده هغه هېڅ وخت مه منه چې په خپله یو نه وینې د چا خبره مه منه
رښتیا وایي ګلالۍ
د کور کلی خپرونه ام دومره وه که چیرې د خپرونې په هکله غواړئ چې له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ نو په کابل کې زموږ پته ده ازادي راډیو د کور کلی خپرونه پوسټ باکس 14 په خوست او قندوز کې زموږ د پوسټ باکس شمیره ده 1 په قندهار کې 22 او په جلال آباد کې 4 ده تر بیا هیڅ چاره
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع